درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې سه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. د افغانستان ولسی جرګه وایي د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او د نامنیو پراختیا اندېښمن کړی دي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلول طالبان وی پر کمال خان بند حمله دوی نه کړی. پاکستان سش کل تر تسو زیات افغان محصلانو ته بورسونه ورکړل. په قرغیزستان کې د جنوري پر لسمه د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې کیږي. د نیمروز د ولی ویاند وی وسلول طالبانو په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلي دي. بهرام اکمل ازادي رادیو ته ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجه شوه.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دوم ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود نو پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر بی اساس بلل دی. کمال خان بند نیمروز له مرکز زرنج شار څخه شاوخوا 90 کیلومتر لري په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. د غزنی چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو ښځو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکی کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی. د یو ټونس موټر د چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د ننګرهار ولایت د والي ویاند وی په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. عطاوله خورجانی رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او غزک سیمو کې پروند ملي امنیت ځواکونه د وسلوالې طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مخامخ په پیل کې هوایي ځواک هم ملتیا کړی و. یو د وسلوالې طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوالې طالبانو هوان توغولې دي چې عملی یو میرمن او یو بل کس ټپیان شوي دي.
د والي ویاند وایي ټپي سوي ملکیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د فراه ولایت امنیه قمندانۍ وایي وسلوالې طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي. د امنیه قمندانۍ ویاند محب الله محب وویل چې وسلوالې طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویه لار پرون وژلي.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیری وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه وا خو زیاته کړه چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. پاکستان سش کل تر تاسو زیات افغان محصلانو ته د لوړ زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لپاره دغه بهیر لا پیاوړی کړي. دغه سفارت له خوانن په کابل کې پر تاسو اته 500 افغان محصلانو بورسونه وشل سول چې په طب، کمپیوټر ساينس، اقتصاد او زینو نورو رشتو کې دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه نه ګورنو قراباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د شخړې پر حال خبرې وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامه کې په ناګورنو قراباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د سپتمبر له 28 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوی د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسون په ویلامیه کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوی ده. د ولسمشری تر وخت مخکې د ټاکنو خبر په داسال کې خبرې چې په قرغیزستان کې د څو اونیو د ناکراریو په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکراریو مظاهرې وروسته له هغې پیل سوي چې د اکتوبر د 14مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو دا اوسوه. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دا موافقه د واشنگټن په منځګړیتوب شوې. ولسمشر ترامپ ویلي د رویو نورو عرب هیوادونو هم له اسرائیل سره د سولې موافقې ته لیوالتیا شولې ده. څو اونۍ مخکې بحرین او متحده عرب اماراتو هم له اسرائیل سره د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. فلسطین د دې اقدام سخت مخالفت کړی وو. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی. د اندري دودا وایاند بلازی سپیچالسکی نن په ټویټر کې لیکلی چې د ولسمشر ماینه پرون مثبت وختلی چې اوس د بهتري احساس کوي او ځان یې له نور خلکو منځوي کړی دی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړه شوي دي.
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل. سالی محمد سالی در توړان دکړل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبل زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راغوښتو او دا مسله مو په جدي ورسره شریک کړه.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه د ولسي جرګې د مرستیال او نورو غړو اندېښنې در سره شریک کړو. د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو مرګ ژوبله ولې زیاته شوې؟
که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي.
د دفاع د وزارت پوخانی ویاند او پوخانی صاحب منصب جنرال دولت وزیري سره په دې اړه ورسته مرکه اوریدلی شي. په پاکستان کې د هغه ژورنالیست له حاله خبر درکو چې د ورکو په اړه یې ریپورټونه جوړ کړي وو، خو اوس خپل په ورکو کې حساب دی. دا بام واوري چې د نګورنو قرباغ د لانجمنی سیمې پر سر باندې تیر شپه بیا د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نښتی او جګړې شوې دي. که وخت وو نور خبري ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم په دې خپرونه کې خپرو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه هم په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي. دا د ازادي رادیو دا زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM په 3.5 ام په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وايي هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو لوړ مرګ ژوبله د ولسی جرګې ته دا منلو وړ نه ده. خاغلی کټوازی ازادي رادیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو خبرې کړې دي. نور حال د ډیوی نادر په ریپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتی بنسټونو مسولین د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره د درویو امنیتی بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. خاغلی کټوازی ګوتسندنه کړي ک امنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته د اوختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
کابینه مستمری پسوی د بوازی الفاظ مو په صدر شینو تکراری دي د ملت استاد د فاج فقط نو خصوصا نیتور غانو سره در
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لته ګروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت خاغلی کټوازی تسپارل شوی دی. هغه زیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتی او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورونی چار وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې د برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان امنیتی ځواکونو ته دا وخت تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حمله ډېر شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله د طالبانو مرجوب له 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حمله کې 30 افغان امنیتی ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسکونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوښته، او وروستیو څوونیو کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. له دې سره په میدان وردګو او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونو په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
و موردل چې ولسی جرګوي په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتیدونکي مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د اندېښنه یو شمیر عام افغانان هم لري. په وروستیو کې په تخار ولایت کې په یو کمین کې تر 30 زیات د ملي اردو سرتیری وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز په خاشرود کې د ملي اردو د پرپوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه د دې سبب شول چې لسګونه سرتیری پکې مړه او ټپیان شي. دا اندېښنې مې د دفاع د وزارت له پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیري سره شریک کړي، او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا رښتیا هم د افغان امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې؟
لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هیچا لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلي خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موضوعګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستې ضرور نه وي، هغه پوستې راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې واچي تر څو چې دوی تقوی وي، او هغه پوسته چې دوی نه شي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه، پوستې ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحکیمات ضرور دي.
جنرال صاحب جنرال صاحب په وروستیو ورځو کې موږ لږ تر لږه د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو دوه رپورټونه لرل. په تخار کې تر 30 زیات د ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه رپورټونه ول چې هلته د ملي اردو پر پوستو باندې بریدونه شوي دي، او تر 30 زیات سرتیرو دی وژل کېدو خبره کېده. همدارنګه د یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبره کېدله. فکر کوي جګړې سختې شوي، غفلت کې د کومه قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده؟ تاسو فکر
رات باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زویل شم، یعنی په جرأت باندې وایم د دې لپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترینه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلی کوي، حکومت ته کنځلی کوي، دولت ته بد رد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا خپل د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویل چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شو، لاړه هر څوک په خپل د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلي وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیری وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بي تفاوتي وي، دغه
نو فکر نه کوي چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو پراس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومندۍ ورلغاړي، د ستراتیژي دا چې څنګه روحیه پیاوړي کی، څنګه له خپل دریز نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې کپ کې په زبر نه وایم چې په کې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مي خوږيږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي، او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي، دا په معنا ده، دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړېږي. دلته جمهوری نظام دی مله جمهوری نظام پر رڼا کې سوله کیږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې دی امریکایي ځواکونو دی ملاتړ کمی یا لکتر لګه کوي چې دی ناتو دی ملاتړ کمی چې د دوه هیل تړون وروسته کم شوه دی کته هم په وروستیو کې په هلمند کې دی افغان ځواکونو په ملاتړ ځینی هوایي بریدونه وکړل خو په مجموع کې کم شوه دا د دې سبب شوه دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولای یا لا هم دی ناتو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره زه تاسو وایم چې د ناتو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپله د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېرې ډېر قهرمانان ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګیزه پورته کړو د سرتېرو. سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي. نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې پر وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دا انګیزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستې دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت پوخانه ویاند او همدارنګه پوخانه نظامی جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورستیو پیخو پاړه چې پکې ویل کیږي د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې په دې اړه یې خپل نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې جیو تلویزیون د اکتوبر په درویشتمه په کراچۍ ښار کې د خپل یو خبریال علي عمران سید د لادرکېدو خبر ورکړی. ویل کیږي چې علي عمران د نورو نادرکه شوو کسانو په اړه ریپورټونه جوړول. په دې اړه په مکړی دی ریپورټ ده
د جیو تلویزیون راپورټر علي عمران چې تیر ماسپښین لادرکه شوی دی، بدرکه دی، غیب دی. نو تر اوسه پورې د ده په اړه باندې هیڅ معلومات نشته چې دی چا بوتللی دی، چیرته دی. البته د ده ښځې دا منلی دي چې تېره شپه دی کور سره نږدې یو بیکری ته ورغلی وو او دا یې کور ته ویلو چې دی نیم ګنټه کې واپس راځي، لیکن دی بیا تر ناوخته رانغی. بیا دوی پولیس ته رسمي باضابطه هغه کیس هم درج کړی دی. د جیو ټلویزیون مشر چې دی په کراچۍ کې اظهر عباس هغه هم د دې تصدیق کړی دی. زه په اړه باندې نن د مسلم لیگ نون ډلې چې کوم نائب صدر دا مریم نواز ځکه چې د ده په اړه باندې دا ویلي کېږي چې دا هغه رپورټر دی چې د مریم نواز خاوند کیپټن صفدر د کراچۍ د هوټل نه چې کله ګرفتار نیولی شوی نو ده بیا د هغې پېښې هغه یو ویډیو هغه د کیمرې چې کوم ویډیو ده هغه د جیو ټلویزیون باندې نشر کړی وه، همدره پیدا کړی وه چې په دغه ویډیو کې کوم هوټل کې چې مریم نواز او کیپټن صفدر هغوی پاتې شوي وو هلته د نیمي فوجي ځواک یعنی رینجر یو ګاډی په دغه ویډیو کې ښکاره دی چې دننه پولیس ورغلی دي، پولیس کیپټن صفدر راوستی دي او بهر د نیمه فوجي د رینجر ګاډی هم هلته په دغه ویډیو کې لیدل کیږي. نو مریم نواز په خپله دا خبره وکړه چې دا سه ډیر احتمال امکان دی چې دی هم د دغه ویډیو د نشر کولو لامل نیول شوی وي.
د سند حکومت یو وفاقي حکومت په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
د سند حکومت په خپل باندې وزیر اعلی دا خبره کړې ده چې د پیښې پلټنې روانې دي او د کم ځای نه چې د جیو ټلویزیون رپورټر علي عمران بې درکه شوی دی د هغه ځای ویډیوګانې دوی کوشش کوي چې د هغې په هغه سی سي ټي وي چې ورته وایي د هغې هغه ویډیو د هغې په بنیاد باندې دا معلومه کړي چې پیښه څنګه شوې ده. البته د جیو ټلویزیون یو مشهور انکر حامد میر په خپل ټویټر دا لیکلی دي چې د کم زینا د دی ټلویزیون د رپورټر خبريال دا غیر پرېښل دي. هغه دې کې دوا کیمرې لګېدلې وي، لیکن د حامد نیبو وینا هغه دواړه کیمرې چې اول صحیح وي هغه تیر ماښام نه کار نه کوي.
د مشل او ازادي راډیو خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې و چې د کراچۍ په ښار کې د یو پاکستانی خبريال د نادرکه کېدو په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. لسکونه په غوښتنو کې چې په کې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کروشیا د پولیسو لخوا وهل شوی دبول شوی. دا پنه غوښتن کې له بوستیا څخه کروشیا ته تل چې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر وهل کېدو وروسته بیرته بوستیا ته اړول شوی دی. په دې اړه په مخکړې د سفیر الله ستانکزی رپورت.
پنه غوښتن کې د ښه ژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې له داسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پنه غوښتن کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونې لزګونه هغه پنه غوښتن کې چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوی. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پنه غوښتن کې چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوی. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څنګه خبريال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي پنه غوښتن کې د دوی روغتون ته انتقال شوی چې له 2010 کال ساره نه وو. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو ورنونو او ډډو باندې د سختو گزارونو ردی موجود دي. د پناه غوښتونکو یو ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دی او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکو عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حالت جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کروشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کروشیا پولیس دی. زبا یو میاشوسته بیازم زه هیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوي، سترګې جوبل دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشرل شوي. د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخاوني سي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز.
د بشری حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. لدې ډلې د بشری حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکو لیډیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغه ویلي لکلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رد مرز غنی پیښه ثبت کړي او په کرویشا باندې غږ کوي چې لدې کار لاس واخلي. د کرویشا د کورونی چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، همدارنګ تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده هم اوریدل شي. ستاسو له ټلیفوني پیغامونو چې موږ ته مو پریخي لاغي پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو قرباغ د لانجی پر سیاسي هواری خبرې وکړې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې سره هم مهاله د ناګورنو قرباغ په سیمه کې جګړو هم دوام درلود. تفصیل پرې له اسمت ساروان نورو.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همداراز د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک ډلې تر سیوري لاندې د دواړو خواوو ترمنځ هر اړخیزې خبرې مهمې وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک ډلې ګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1991 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړې یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د
حکومت
ذمہواري له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ
ورته چکان سونو
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو په رادیو سربیرا زموږ ریپورټونه چې غږیز ریپورټونه دي له ویډیوګانو سره په ځینو مواردو کې زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ستاسو له هغه پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د ټلیفوني پیغامونو لارې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه رول دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سړه کې بې امنیه کړې ده تر میدان ښار پورې مینونه ښهښي امنیتي ستونزه لري. ستاسو د عدالت غم نه خوري زلته زر د لاره پاکه کړي.
بالله سیاست وغانم د هلمند ولایت خراب شوي دي.
مشکل مشکل مدا دی د امر خاطر خاجه کار نه کی امر حکومت دا هله لرو چې دا خاجه سم کی د تمر مریض وو چې موږ سوال چې زنګ چاته وي د مریض سره ور رسیدر شه بخانی او د ډاکټر پورې امر حکومت دا هله هله د چې دا جر پر جر راځور کی. والسلام
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې منطقه زه غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره په دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ننګرهار ولایت کې د 45 کسان کیسه د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، ډیسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. په افغانستان کې هر یو مسلسل همدا چوي زبدا کوم ولکه یو کار نه کولی شي، نه یو څومره خلک چې د خاور سره خاور شو د دې مشان د لاسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوړی د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له سالی محمد سالی اورو.
د نیمروز د ولی وایند وای وسلولو طالبانو د کمال خان بند شپږتن ساتون کې په حمله کې وژل دي. بهرام اکمل ازادي راډیو تو ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې شوه ده، خو وسلولو طالبانو ویل دي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د غزنی چارواکي وای د ماین چاودنې د څلور شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژل دي. د ولی وایند وای چې چاودنه نن سهار د دویم امنیتی حوزې اړوند سیمه کې شوه ده. د ننګرهار د ولی وایند وای په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوال جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل سوي. عطا الله خوجانی رسنوی ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او غزک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوال طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول چې ورسته جګړه وسوه او په نتیجه کې یو دیش طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د فراولایت امنیه قمندانی وای وسلوال طالبانو درې ملکان په دزو وژل دي. د امنیه قمندانی وایند وای چې وسلوال دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویلار وژلی. د دې وژنې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل سوي. پاکستان سږ کال 1300 زیاتو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی شي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8مې نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوي د ولسمشري تر وخت مخکې ټاکنې د روانې جنوري میاشتې پر 10مه وسی. دغه کمیسون په ویلیامیا کې ویلي دا پریکړه د دوی په یو بیړنۍ غونډه کې سوي ده. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوې ده. او د پولند د ولسمشر اندري دودا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلې.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه لرو. مخکې لدې چې دا پروګرامونه وړاندې شي د څو سپورتي خبرونو څخه مو ناجیا صافی خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د آسیا 2023 کال باولینګ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون وایي هڅه کوي چې په یادو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د دې فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف د باولینګ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوي څو غوره کسان ترې انتخاب شي. د دې سیالیو لومړی پړاو نن پای ته ورسېده چې ښاغلي فاروقی په وینا 12 نجونې او 12 هلکان ترې غوره شول. ټاکل شوی چې د آسیا 2023 کال سیالۍ په هانګ کانګ کې ترسره شي. په هرات کې د کیون کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست مسلکي او فنی مدیر ضیاءالحق زیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لوبه هدف د کاري پلان تطبیق او د غوره لوبغاړو ټاکل وبلل. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې اته کلبونو برخه اخیستې وه چې په پایله کې د لیران لومړی، اتحاد استقلال دوهم او جوانان میهن درېیم مقام خپل کړ. یادې سیالۍ تېره ورځ پیل شوې وې او ټاکل شوی چې نن ماښام د نړۍ دوه مخکښې فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید یو د بل په وړاندې ولوبېږي. دواړه لوبډلو نننۍ لوبې ته وار له مخې د پوره چمتووالي خبر ورکړی. دا لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت 6:30 دقیقې د بارسلونا په کوربتوب نیو کمپ فوټبال لوبغالي کې پیلېږي. د دې دوو لوبو ترمنځ لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادیږي چې تر دې دمه 228 ځلې یو دبل په وړاندې په خپل تاریخ کې لوبېدلې. په دې 228 لوبو کې 100 ځلې ریال مادرید او 115 ځلې بیا بارسلونا بریا خپله کړې ده. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي د نن د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی لکبل 12 مرمنې ووژل شوې او د لسنورو په ګډون دیار لستانه ټپیان شول. د لومړی ځل د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی په اوج کې مرګ ژوبل رامنځته کیږي، خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشټون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوي عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په ځلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پا پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شمس صاحب سره راتسپور او خبرې اترې وکړو. شمس صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر مننه زیرمن صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پایل لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د څو کالونو ده او حتی د پخانم یو هدف پورې و. خو په 2014 او 2015 کال کې چې پاکستان الته افغان کډوالو سره دغه ازار وضعیت او پزبول شروع کړ، فشار پی زیات کو، دو ماکه سره هم مهاله ویزه جبري کړه. داغه نمخ کې به هغه خلک چې هوایت له په ویزه بتله او یا په خپل خوخه چا خستله، ځکه چې د پاکستانی پولیسو یا د امنیتی چارواکو د بازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به د ویزه خستله جبري نه و. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانان هم دغه ستګ را تک کړی دی د دوړو خو. کله چې دوی دا جبري کړه، داغه یو بد اغیز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډیر زیات تګ را تک کوي. یعنی کدا وایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ را تک دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې.
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړی رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برتانوي هند حاکمو او یو د بل ځای خلک، هغه دغه نو پاکستان
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وي په ځلونو تاسونه ما چې اوریدلې ده له تاسو نه هم او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه محل تاسو مطرح کوله، دا مو ویل چې د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وادو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملی شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي؟
خبره ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدای دې چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروعنه غواړي چې د غکرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړی ده، نو دغه دید نه راوړی ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دینه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخانه کډوال وایي چې هغه په پاسپورت تګ راتګ نه کوي، دلته د یونیسیف لخوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دې اجازه ورکړې ویل کده 13-14 کال شي د تګ راتګ کو. ولی متاسفانه دی کې پاکستان د ریس قاطی و، هغه دا موضوع نه منله. البته دا سه وړاندیز کو چې دا ویزه ډیر زیات سہولتونه او اسانتیاوي برامنځته کو او د مهاجرینو مسله به حل کو او هغه ته به وګد مهاله ویزه ورکو او د نور د صحت په برخه کې تداوی د پاره چیزی یا افغانان چې زده کړو د پاره دي تجارت د پاره زی چې البته تاسو ولې د مخکې ورځ اعلان خو خبره ده چې دومره زیات مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکي.
یو وختنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستان وختل شوی و چې په دستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په انلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې د خبرې تزرنخه کوي؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپله دی باندې مونږ کار کوو، په سو طرف باندې کار روان دی. ولې زمونږ فکر دا تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې د موضوع دغه سي بهراني شي. البته دا سی ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبره راووتلې او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دې په سفارتونو یادې کې د فساد موضوعي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی مخکې ویل شي مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښایي، د دې محتاجي ښایي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمخې چې وګوره دومره زیات اغیز دی د افغانستان په ما باندې، او دغه څه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زیات متضرر یم. نو دا ټول دي، خو خلاصه کوو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. خغله شمس، اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی ښایي عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دواړه خدي یو خپل ولس دی او یو حکومت دی، چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس د پاکستان، ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زموږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تاسو سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ته پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی دی، مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، اله تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي، او د نړیوالو توجه یې راجلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې څنګه کوم اړیکه هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سره د یو موقته گزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماټیک مسیر خپل کړي، او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي.
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم، یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وایو، د یو خود برابرۍ اړیکې دي. په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي، او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښیي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو، او 12 زموږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته وایم چې د پاکستان کامیابي ده. دلته موږ بایلونکي، هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو، نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي، راکټي کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې، هم پاکستان ته مستقیم، هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې هیڅ خبره نشته دی، تګ راتګ هم خراوان دی، او دا ډېر زمینی مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته کراشو شمس صاحب، څه پکار دی هم په حکومتي سطح باندې او هم په اجتماعي سطح باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چې دی، اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا غیر لپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید یو شفاف پروسې د لارې او په بیړنۍ توګه یو داسې ایمرجنسي آپریشن د لارې دغه ویزې ورکړي چې دغه یو هغه انګلیسي کې چې ورته وایي یو بیک لاګ راجمع شوی دی چې د 5000 پورې به ممکن مراجعین یا به دینه زیاتی نو هغې ته د یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دی یو منظم پلان جوړ کړي ولې تطبیق دي کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه منګه بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان ادا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي خو زمونږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون یې هلته اخیستي دي راجستر هلته دي ولې اوسیږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا دی چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دې ډډه وکړي او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کوم روزمره په دغه تورخم باندې تر 10000 پورې تګ راتګ وو چې په هغه کې 15% از موږ اتبار تل راتله 15% نم کم پاکستان خلک تل راتله. نو دغه انحصار باید کم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردست شمس صاحب ډیر زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبر ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدې شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلماته مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډیر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډین ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبر ستا د کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې یاره یو طرفدار د سړی نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس چې د نظر نه منی دیغه دلیل واره ست ده دلته ځان غمل چې دی غم خالقه کری نه منستر از کی څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لري بعد دغه دلیل نه واوري کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخول تلاسونه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړو خپل اعمال نور لړو ګړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅ موږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د به تحمل کو دا کې دې بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غا تهدید کی هتا غ وژنه هتا غ سره دوستی بنده کی نو دغه ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لاره د خبرو لاره د سمې مفاهیمه او مکالمې لاره سره حل کو
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کا ځوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
بیاخوا هماغه پخوانی خبرې هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به مونږ اوسیږو په هماغه محیط کې به مونږ اوسیږو زمونږ فکري وده به په هماغه سطحه کې وي او مونږ به د نورې نړۍ نه ډېر وروسته یو لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنی دی چې موږ ته را اچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل هغه نور د ورځني ژوند مسایل مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه تاثر د سه منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لغنی توتريخوالي د خوشنط بو سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبنه پر بنې خوخه هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره ووردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی هم د غلامل د دې شوی چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو دی بس پکولو ته زی
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخ مخالفت طبیعي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي تخریب کی یا یو وژني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د لسم پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا یو څوک به چې د حکومت سره مخالفت کوي په توپ کې والو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والو زول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نه زده، بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده، او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
لور زې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا، ای های ستا باندې دا، شپې ته پناوړ ماش پچو پک هل چوپا دا زما باندې دا، لور زې تختم چلا شور ڈکستا بند دا، اے ہستا بند دا، شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا، دغی دخته که شاید دمین قتل شوه و دغی دخته که شاید دمین قتل شوه و دغی دخته که اوز هم دزل در ازاغم دیده دزل در ازاغم دیده شپیتا پناولم اشپا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده لورا زیت اختم چلا شورا دکستا بنده دا آئی حیستا بنده دا شپیتا پناولم اشپا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده